اړیکې او د اړیکو پالل د انساني ژوند یو اساسي اړتیا ده. تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډیر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کله جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي و پالل شي، د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو، د یو بل له حاله خبر شو. موږ انسانان یو بل ته اړتیا لرو.
ګلالۍ لورې، وا ګلالۍ لورې،
څه وایې مورې؟
هسې ما ویل چې په څه شي بوخته یې.
څه شی نه کوم، نانځکې لوبوم.
ته لږه دلته راشه.
ښه ده، ځم، لږ صبر وکړه.
تا بیا چیرې لاړې وا ګلالۍ؟
درغلم، دلته مې نانځکې روغ ځای کېښودې.
ښه شه، بس راشه، له هغه تناب نه دې د پلار پټکۍ راواخله، هسې نه چې باد لاندې راوغورځوي.
اوس شوی به وي؟
هو لورې، ډېر وخت مې مینځلی و، اوس به وچ شوی وي.
ښه ده، را به وړم.
چې له تناب نه دې راواخیست، بیا یې په کوټه کې کېده.
سمه ده مورجانې.
آفرین، ته مې څومره ښه لورې.
ته مې ډېره ښه مورې. خو
څه وایه، ولې خاندې؟
دا مې وایه چې زه دباندې وځم.
دباندې څه کوې؟
له ملالۍ دې سره لوبې کوم.
ښه، سمه ده، لاړه شه. خو ګوره چې له چا سره جنګ ونه کې.
نه، جنګ به ولې کوم؟
زه به دا نورې جامې ومینځم، بیا به یې په تناب وغوړوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. د ګلالۍ کارا استای مشره اخلي په خیر؟
د ګلالۍ مور په عزت اوسې. هغه زما پټکه خو پر تناب نخ کاری، هسې نه چې کارغانو وړې وي او یا وزارې کړي وي.
نه، کارغان خو لیونی نه دي، ستا پټکۍ بله تناب نه وړي. هغه ګلالۍ په کوټه کې کېښود.
ښه، هغه ورځ دې ویل چې خولۍ د کارغانو وړې ده.
هغه خو مې هسې درسره ټوکې کولې.
ښه، ډېر ښه، وایي خوږه خبره صدقه ده. اوس نو مهرباني وکړه، پټکۍ مې راواخله.
ولې، چېرته روانې؟ که څه
هو، د یو مریض عیادت او پوښتنې ته ورځم، ګوندې ثواب مې وشي، ځکه د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري.
ښه، ډېر ښه. هغه ورځ دې ویل چې د حاجي شیرین پوښتنه به کوم، اوس لکه چې همالته ورځي.
هو، خبر شوم چې له شفاخانې یې راوړی دی.
هو، راوړی دی. خو ګوره مولوي صاحب، یو نصیحت به ورته وکړي.
د څه شي نصیحت؟ مریض ته تسلي ورکول ښه وي، په نصیحتونو چې رانه خفه نه شي.
نه، ولې به خفه کیږي؟ هغه ورځې مېرمنې ویل چې ډاکټر له پرهیز نه ورته ویلي، خو د ده په زړه د ډاکټر خبره ښه نه لګي.
ډاکټر د څه شي له پرهیز ورته ویلي دي؟
مېرمنې ویل چې د زړه تکلیف دی. ډاکټر ورته ویلي دي چې له غوړیو سره به ډېر پام کوي او کورني غوړي خو به هېڅ نه خوري.
ښه ښه، ګوره مدینی، له طبیبي کمه نه یې، دا دې ډېره ښه خبره وکړه. ما هم اورېدلي چې ډېر غوړي بدن ته ښه نه وي.
شمس زویا راغلې؟
هو، پلار به څنګه دی مورې؟
وی صدقه دې شم، پلار دې رک روغ دی.
نو چیرې دی چې زه ووینم؟
وی تر ژړا دې جار شم، ته یو ځلې دلته راشه، بیا به دې پلار ووینې.
څه دې ویل مورې؟
ته خو یو ځل کښېنه چې مخ دې ومینځم. له ژړا دې سترګې سرې اوښتې دي، پلار به دې درته خفه شي.
سترګې به د کمیس په لمنه پاکې کړم مورې.
ته صبر، اوس یې درته مینځم.
بس مورې، سترګې او مخ مې پاک شول.
ته صبر چې مخ دې په دې ټیکري وچ کړم. ته ګل غوندې به ښکارې. دا دی، اوس ښه ښکارې.
ښه مورې، زه اوس پلار ته ورشم.
ورشه، خو ګوره
مورې. څه دې ویل؟
مور دی جار شا، هغه د پلار د ملا کرکی نه درته راګوري.
شمسه زویا، راځه زویا، چې ډېر در پسې خفه وم.
لاره درغلم، لاره زن در پسې خفه وم.
خفګان دی جار شم، ته راشه چې ښکل دی کم.
لاره اوس څنګه؟
شمسه بچو اوس ښه یم.
ډاکټر دوا درکړه؟
او زویا
سی درته وویل چې څنګه بشي؟
ډاکټر وویل چې ښه بشي.
چې څنګه وښه شي؟
زویا ډېرې خبرې راته وکړي، ویلي چې ښه بشي.
د خیالي پلاره شمس څه درته وایي؟
راته وایي چې څنګه بښه شي.
شمس زویا ښه بشي، ډاکټر ورته ویلي چې له غوړیو سره دې پام کوي، کورنۍ غوړي خو دې بیخي نه خوري، بس چک جوړ بشي.
نو غوړي خو موږ هم خورو.
خو په پلار دې ښه نه لګېږي، د زړه رګونه یې بندوي.
یاره کندې ګولي، زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره به وي.
نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي؟
نه پوهېږم، خو بس یوه ټکه ور باندې راغله.
ګوره سړیا، ته ډاکترانو خبرې بابېزه مه ګڼه، څه یې چې درته ویلي وی منه، له غوړیو نه کلک پرهیز وکړه.
لاره مور می خدر تا وای.
شمس زویا ورتا ګورو بچی.
څنګه به ورتا ګورو؟
خدا زی به ګورو چې زه بی غړی وخت رولې شم کنه.
شمس زویا ته دروازې ته ورشه، لکه چې د پلار پختنی ته د سوګ راغلل. زه بلاره شم چې چای تیار کم.
ملالی موری، ای تا تا وایم غگ ناوری.
ده سنگین پلارا در اغلم،
تراشا چه پا خبر سر پوشو.
سما ویل
تداسی وکا چه دا مایده شوی لرگی در سر یوسا، آل ته داش پسخانی تر سنگ که دا.
سما دا مایده شوی لرگی خوب یوسم، خواسی ما ویل چه دا لرگی خو.
خانو تا چه ویل چه دا لرگی سنگ دی؟
ما تا کم کاری، زبایم یو چو با نورم میده کو، که تای سره کاری زبای میده کم.
نه پتای نماتوم، آسه نه پتبر پخووهی، نه پات لرگیم زماتوم، لگه دمه بورت جوڑه کم.
خواه تا ده دمه او که، زبا دمه چیوی لرگی طول زی پزای کم.
سره مشه پلارا.
خواه داشه ملاله لوری، تسنگه هی؟
خواه ما پلارا.
شکر چه خیلی رختیا چنگ راغلی، خود بانده با دلو بی که ولی کنه.
لو بی میو کره او ساتا راغلم.
خده اکره چه راغلی، رازا دل دا زماتر چنگ کینا.
نه پلارا کینام نه، دا زینی مات لرگی بزه یوسم.
ملالی لوری تا بستری کی؟
نمی ستری کوی.
خچ دا سی دا نو بیا یو یا دو مات شوی لرگی در سراخلا دیر وانخلی.
خیادا پلارا.
دا سنگین پلارا، دا ماچی لرگی خو به زر یوسو، تستره نو چای به درته راوړم.
چای اوس م راوړه، چې کله زه دا نور لرگی میده کم بیا به په ګډه چای وڅکو، ډیر خوند به وکړي.
دا خو دې بیخي ګل خبر وکړه، په ګډه چای خو بې ګوډې خوند کوي.
اوهو ستړې یم روښانه، سنگین زوی مم راغی.
پلار السلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، ستړی مشې؟
خیر اوسې پلار جانه. پلارا علا دې زموږ له سره مه کموه، یوه مشوره مې در سره کوله. پلارا
دلته راشه تر څنګ مې کښېنه، مشوره خو ښه وي. هغه متل دی وایي کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي.
بالکل همداسې ده پلار جانه، هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده.
سنگینه لستړې مه شې.
ښه ده شې، ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شې.
آمین.
سنگینه زویا، دادا ملالۍ هم شته، هغه د مور دې مره روانه ده، اوس به په ګډه سره مشوره وکړو. د سنگین مورې ته م راشه دلته کښېنه.
ښه ده کښېنم. خیریت خو به یې، څنګه داسې سره کښېناستئ؟
خیریت دی، سنگین وایي چې یو مشوره در سره لرم.
ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي، که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم، د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالی او جاکټونه راوړم.
مولی صاحب، الله دې قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوه.
الهی آمین. الله تعالی دې ستاسو دعاوې را تقبل کړي.
خو زحمت دې ستلې دې چې زما پښتنې ته راغلي.
استغفر الله، دا سوای د څه شي زحمت؟ ته مریض یې او ستاره باندې حق و چې پښتنې ته دې راشم. ته پوهېږي چې د مریض پښتنه څومره ثواب لري؟
او مولوی صاحب، اورېدلې مې دي.
ګوره حاجي شیرینا، که څوک د مریض پښتنې ته د ورځې لخوا ورشي، تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي.
څومره ښه.
هو، که بیا د ماښام لخوا ورشي، د رحمت ملایکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي. سبحان الله، چې د مریض پښتنه څومره عظیم اجر لري.
چې زما پښتنې ته څوک راځي، الله دې دا اجرونه په نصیب کړي.
الهي امین. ښه حاجي صاحب، دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړي وي، له پرهیز به یې هم درته ویلي وي.
او مولوی صاحب، دوا یې راکړې ده، د پرهیز خبره هم کړې ده، خو زما په زړه نه ده لګېدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خیالی ګوله، ما خو درته ویلي وو چې چای به نه راوړې.
نه مولوی صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوی صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه چې له غوړیو ځان وساتي.
ښه ښه، پوه شوم. حاجي صاحب مبارک، دا مخکې مې چې د پرهیز پوښتنه وکړه، تا وخندل، همدا د پرهیز خبره به وه.
هو، ډاکترانو راته ویل چې غوړي به نه خوري.
خو مولوی صاحب، د پلار مې زیړ غوړي ډېر خوښ دي.
نه خیالی ګوله، پلار دې باید له خپل ځان او ژوند سره ډېر پام وکړي. څه چې ډاکترانو ورته ویلي دي، هغه مشورې دې ومني.
ورته ګوره بولی صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو که بیا نه کېده.
ګوره حاجي صاحب، دا زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي؟
باید دې چې امانت ښه وساتل شي.
بس اوس دې خبره خلاصه کړه، دا چې په غوړیو ستا جون، یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفا وي.
مولوی صاحب، ډیره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دې دی، پلار مې پکې څه ونه ویل. الهي، سر وخوراو.
خو سر خوراول دا معنی چې زما خبره یې ومنله؟ که څنګه حاجي صاحب؟
او مولوی صاحب، بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي.
الهي امین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. ښه، که اجازه مو وي، زه به درنه رخصت شم.
مولوی صاحب، غرمې ته پاتې شه، د پلار مېم ساعت در سره تیر دی.
خیالي خوای مولوی صاحب، پاتې شه، غرمې ته به خی مینې وریجې پخېږو او زیړ غوړي به ورسره وي.
مولوی صاحب، ودلی ده اوس هم زیړ غوړي په زړه وړېږي.
د ځان دپاره یې نه یادوم، د مولوی صاحب لپاره مې وویل.
مونږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نه شو خوړې. که در سره معتل کېږم، نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معتل کېږم نه.
سنگی لالا، ڈھی ساڑه دی.
مالا علی ساڑه با والی نوی، نگو ریشم های دی، دیغرونو پر سرونو واو را خوبی نکنه.
شمالم دی واو رو خون دی یخ لگیگی.
خود نو، دی واو رو دیغرونو شمالم یخ وی.
نو موتر بکل رازی؟
اوز با راشی، زاو تا چی راتلو دی موتر دی چالانه دو غاک می واو ریده.
چشه راشی، پا موتر کی بتاو دی کینو؟
هو، چه لخیر بازار تلار شو، خی تاوده جامع، جراب، خوالی او تاوده جاکتونه با در تاخلم.
چه دا شان را تاوخلی، دیره با خوشحالشم.
نو تا خو مگران خوریه، تا خو با خود خوشحال ساتم.
آقا بل زلمی پلار، کتاب چه او رنگیم را تاخیستی وی.
دا زل بز دیر شایان در تاوخلم.
دلو بی شانم را تاخلی؟
هو، دلو بو شایانم در تاخلم.
سنگی لالا، آقا دی موتر را آقای.
خاص همده
بریکشا فیروز استازا، حسنه چه سوالی پس پین میدان پریدی.
شاقا، دای بریک سوالی توایا چه پا آرام موتر توخی چه، حسنه چه ده موتر دروازه خرابه کی.
وهم غم بای نکه فیروز استازا، سوارلی به دستور که پر رب که موتر تور پورتشی.
زدر تصویم او تکم سرندگا گوی، زدل توام چې سورلې دې په پام او احتیاط موټر ته ورپورته شي.
فیروز استاد په پام یا دسترګو پر اپ کې دا دواړې و معنا لري. هله هله ورپورته شي بیړه وکي.
پام پام چې حرکت نه کوي.
مال علي ورو ورو وخه چې موټر حرکت نه کوي. کلینا راسه دې بیړه خبرې کوي.
سنگینا حس نه وایم لمنګ نه پلار کې بیا موټر وانا سورلې پورته کوي.
خیر دی. ورختای خانه ده هر چا تخبل نصیب رسیگی بیڑا ده شیطان کرده
کلی نره سنگی لالا می خیدر توایی
ماشومی زدیم سنگی لالا تخه خبره کوم
حلکه شاقا سورلی سر جنجال مکوا واده ورده
و دیر خمی واردل حسی توکی و سر کوم زل خیر استاد تو خوندی خوندی نه نه توبه توبه خلوم غلطه شوا زل خیر استازا پا پام و پارام سرا
سیل سیل کوتره دی خیالی گل دی پاس پاوای گورا چپ مزل دی
خیالی کوتره خودی دیر خیر رو گدی کردی دی
او پلار جانا تور تو گورا زموگ دی کورو دی باغ دی پاسا گرد تاویگی دا تا تا خوشحال دی
ما تا چنگ خوشحال دی
وای شکر چې د خیالی پلار له مریضۍ مخ پکه کېدو دی
خیالی زویا خو به هغه وخت شم چې ډاکټر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي
خدای مهربانه دی ژر به ښه شي خو اوس به له زیړو غوړیو سره پام کوي پلار جانا
ته ګوره خیالی زویا سلمان اشوکا او چنارګل دې خواته را روان نه دي
ته صبر چې زه وګورم ولا په خپل هم دوی دي لکه چې ستا پوښتنه ته راځي پلار جانا
سلام علیکم
وعلیکم سلام دوار ستړي مشي
ژوندای وسیا جی شینا وای خدای دې مرز درنه لری کی ماشاءالله
الای امین
چنار ګلا ته عاشق دواړه نګدې دلته په دې بل کټ کې نه راسې دې خواته
سما ده
بس اجی سب شینا او څنګه دې خیره
چنار ګلا لا ول نه خیمه
یا راجی سې وایم چې زموږ دوه غریب هم در باندې لګیدلې وی او شپه ورځ موږ درته دعاګاری کولی او
کور دې ودانه شوکا ستاسو دعایو به خود لګیږي
چنار ګلا ته واشخ مې د پلار سره مجلس کوي زه په منډه چای راوړم
نه نه خیالی ګلا وایم کور دې لګالې ډاکشا چای مای به نه راوړې ما واشخ په ژرن نه کې خوشی لوانګین چای وڅک تورا ګوډه پرې د پاسوا
خیالی چنار گل ریختیا وی باور ده وشه دغه ده په دغه ساړه جمی کې تندای لون خیش ده او خولی را باندې ماتې دي
د چای هیڅ زحمت نشته تیار به شې دلی
نه نه خیالی ګلا دا جی صاحب شیرین خبره زمونږ لپاره چای هم دی تورا ګړم او سره دغه نمونی نه يم
خانو څه چای نه چیکې زبم هم دغه تاسو په څنګ کې کینم
آجی شیرینا چنارگل داسه ده خوراک شای در تراوڑه چه ده زده مریضا ده سرگ پر رب که جوڑه وی
چوائی ده چه شای دیشی دوبره کمال پکی ده
چنارگولا ده غوریخمین دسمان را خلاص که کنه چه تا حاجی شب شیرین تا تراوڑی دی ده مرغی پریدی که ده خاپیرو ده باق گلونه
وایم کور ده لغا لیڈک شا شقا یارا شقا داسه چه دی چه دو خاپی رو گلونا با مرتا سلام آجایی او کور دل غلی ڈاکشا
یارا چه دار گولا دا خود زمانگا مرتا تلما سکلا ستا بچی شایی
داره چه صدا گوٹا کلا سکم
سشی چه نار گولا تا غرم دیا دول چه زده مرتا حرار کرده او
قرار که نا شقا وایم کور دل غلی ڈاکشا دا غنم ندی دا چی دی د ژرندې د مز د غنمو نینې دي چې د مرزونو بېخ او بنیاد وباسي وام اورېدل
کور دې ودان چنار ګله وایم دا ستا اخلاص دی چې د ژرندې غنم دې راته نینې کړي دي او بیا دې ماته راوړي دي
حاجي شیرینا دا نینې چې دې ډېرې خوندورې دي که دې باور نه راځي بیا له ډاکترانو پوښتنه وکړه که د مرض لپاره تک او پترای وبللې نو په لاپو لاپو یې نوشي جان کا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مدینی تروری
ستړي مشي خاده شي الله دې د بچې د غم وساته امين له تا سره مدینی تروري چې پوښتنه در نه وکم خپه کیږي خو بنا
نه والې به خپه کیږم داسې پوښتنه به تم رانه نه کوې چې د خفګان وي
وی نه خوله مې د کلوب شي داسې پوښتنه به ولې کوم
ښه نو بیا دې پوښتنه وکړه
رښتیا پوښتنه مې دا کوله چې ته هر چېرته له موږ سره مخ کیږي ډېر ښکلی سلام اچوي دا به دې اتمن له مولوي صاحب نه زده کړي وي
هو پلوشي ما خو له مولوي صاحب نه زده کړي دي خو تاسې به یې له ما نه زده کوئ که بد مې وویل
نه ډېر ښه دې وویل موږ به یې له تا یادوو
ای وای له ما نه خو جام هېر شوی دی منګی به څنګه ډکوم
خیر دی لاسونه خو دې شته په لپو یې ډکه
ته چې جام نه راکوې مجبوره یم چې په لپو یې ډکم
وای ترورې هسې ټوکه مې کوله واخله جام درنه جار شه
وای که بوره مشې پلوشې خدای دې اجرونه درکي رښتیا پلوشي بیړه خو به دې نه وي
نه ته ورورو منګی ډکه بیا به پسې ځو
ښه دا دی زر یې ډکوم
مدینې ترورې هوا ډېره سړه ده لرګي خو به مو وي که نه
هو یو څه خو مو شته منګی مې ډک شو جام در واخله
اوس به نو زه منګی سر ته در پورته کړم پسې ځو به له خیره
ته صبر چې لږ ثواب در باندې وګټم
د څه شي ثواب
هغه د قندې ګل هم راغله خاوند یې مریض دی پوښتنه به یې وکړو
دا خو دې والا ډېره ګل خبره وکړه قندې ګل ترورې ته راځه چې موږ تا ته ناست یو
ښه دا دې در ورسېدم
قندې ګل دا ووایه چې د بچو پلار دې اوس څنګه دی
مدینې له اول نه خو لږ ښه شوی دی خو دعاوې ورته کوئ چې خدای پاک یې روغ و جوړ کړي
وایي قندې ګل خورې دعاوې به ولې ورته نه کوو الله جل شانه مو دې له غمه وساتي
آمین
خدای مهربانه دی چې له اوله ښه شوی وي ورو ورو به له مرض نه ښه شي
خدای ته مو امید شته چې ښه به شي
قندې ګلې خورې ډېر به یې خدمت کوې الله به دې اجرونه نصیب کړي
مدینې خدمت به خود کوو د بچو پلار مې دی زموږ ټوله کورنۍ په درا ټوله ده
حاجي صاحب شیرین خو ډېر ښه سړی دی په مریضۍ ټول کلی خفه دی داسې ورځ به نه وي چې موږ ټول دعاوې ورته نه کوو
الله جل شانه دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډېر خوشحاله کیږي
د خیالي پلارم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي هره ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډېر ښه وکړي
خیات ماتا چی کمیس را جوڑے لمنے کا پرے پرے پرے
دا ملالے موری دا چشا جوڑے ویچی دا سل زان سر سد دیرے وردوائے
اوہی دا ملالے پلارا زما سندری طبیعتا مواغنی والے وو
خیر دے ما واوری دا خو پولو شم چی پسندر کی دا چا وائل اوز دا ہوئے چی لدی ٹوٹی چشا جوڑے وی
د ملالۍ لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم ته خو یو ګوره څومره ښکلی او ګرم راخ دی
تیراکه نام خدای دی وی دا خو ډېر ښه راخ دی خدای دې په لاسونو برکت کا ملالۍ به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کړي
دې رخت ما ته هم ډېر خوند راکړه یو خو ګرم دی او بله دا چې ښایسته هم دی سنگین زوی مې په هر څه ښه پوهېږي
رښتیا هم چې سنگین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډېر مهربان هم دی خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم
کومې خبرې ته
دغه رخ ما ته ډېر قیمتي ښکاري زه هم چې ډېرې پیسې به پې ورکړې وي
ته ښه وایې رخت خو ډېر ښکلی دی نو قیمتي به خامخا وي
خبره دا ده صدیقي چې موږ او تاسو نوي له مهاجرت راستانه شوي یو خپل کور مو ملانه دی جوړ کړی چې له پیسو مصرف سره لږه ګزاره وکړو ډېره به ښه وي
او گزاره خو به خامخا کو هغه دی سنگین راغی
ګوره د ملالۍ مورې چې منت به ونه کې چې ولې د قیمت اخیستی دی
داسې نه ورته وایم چې ولې د قیمت اخیستی دی
پلاره
تا مور می څنګه دی رختونه ته ګورای
دی رختونه مونږ ته ډیر خوان را ک سنگینه زویا یو بل ته مصیفتونه کول
مور رختونه ستاسو دواړو خوښ شول
او زویا نام خدای دی وی ډیر خکلی دی د چا خبره د خو ځای پکې نشته
چې دا سیدا نو معنا دا ده چې زه هم پر رختونه پوهیږم
سنگینه زویا دا خبره خو مونږ ستا په غیاب کې موکړه
ښه نو اوس به یوه پوښتنه زه له تاسو دواړو وکړم خوښه مو ده
بیخي مو خوښه ده
تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستې وي
نو زویا مونږ څه خبر یو خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي
هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي رختونه خو ډېر ښکلي دي
خدا مې ډېر ارزانه هم اخیستي او بیې علت هم دي که څنګه
چې ارزانې مې اخیستي ښکلي او تاوده هم دي دا نو بیا ستا خپل کمال دی
دا مې په لیلام کې واخیستل د چا خبره نه په بایه او نه په وړیا خو یوه خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول
سنګینه زویه اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې د هر کار ګټ او تاوان سنجوي او بیا یې کوې
پلار جانا نو دا کمال خو ماته تاسو راښودلی دی
په برکت اوسې زویا چې دا ملالۍ څه شوه
ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه ویل یې چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې زم او له همزولو سره لوبې کوم
سنګینه زویا خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي
تاسو واوریدل چې خیالي خوشاله وو ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ پر غېدو دی د خوشاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپله حافظه کې کلکې وساتئ خو بدۍ او ناخوالې هیرې کړئ تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
یو غزل دی یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ټکو ګلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ټکو ګلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو خوېدلې لاسونو سره ځي همت کوي پرتی خاور دی هم کړی ملګرتیا همت کوي پرتی خاور دی هم کړی ملګرتیا دا دوړ چې لزغلنده اسونه سره ځي منم چې جدایی هم یار ل یار هیروي خو مینه هم لډیرو تم اسونه سره ځي خفګان ته هم ولند لار ګوره چی کم ساړه ګوره لپیرړو لباسونو سره ځي نظیرا للاسنو د مظلوم د وینو رنگ دوی وایي چې دا هم لاو د سنو سره ځي
د
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د پخپل اواز کې اوریده. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویدان جلی د هغه د یوازینۍ چاپ شوی شعري ټولګې نوم دی. یو بل شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدل یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږېدو نېټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږېدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلی کې تیر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلی ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلی کې زده کړې کړې، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندې کړې په لیکلې بڼه؟
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر په دې شوانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کیدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما ووایم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته وتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرې، په کوم ځای کې اوسېږي؟
واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشر لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمې اوریدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکښ سوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنس د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد د زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو حسو باندې دغه کل رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په وخت کې امکانات ښه وي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هېواد ته ځو او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله عام د خوشحالۍ احساس راکوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هېوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرون دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم، کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 مترې کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی، دلته د هغه کسان هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه چې د هغوی سره کار دی، چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینئ او خبرې ورسره کوئ چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان دي چې عمرونه د 13 لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم، داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځ نه دوه ورځنی پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي، په لارو کې په ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی هغه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
وو دند ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دام دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم، دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو د پاره او د تقریبا د زیرسونو د پاره، د ټولو د پاره د درس مسله ده، او د دې ترڅنګ د دوړ د پاره ده. خو تر ډیره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي که نه. یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته، په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوي نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوي؟
هو، دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سن لپاره ده چې د 13 ټیټ عمر او تر 14 لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي. باقي کې جنې الکان راځي چې د مختلفو هوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، اریتریا، د دې برخو هوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دی لاتلسو کلونو کم عمره دی، اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره و زوریږم چې زموږ د کار نور همکارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وای کور ته ولاړ شو ته هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوریږم، زه نه پوهیږم کله چې کور ته ولاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسئله وي، ما ډیر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې په سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و هغه د هیڅ سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې گیم کولو د باندې نه راوت. ما واورید، ټول خبرې مې واورېدې، ورسته یې په ما باور پیدا کړ. د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړه و چې تا به روانشناس سره مخ خبرې وکړي، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او په دوی دا کولای شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغه ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته ووایي ستونزې، راته ووایي د لارې کیسې، راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځای پورې را رسېدلي دي، ستونزو نه مزه را ایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته را رسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړی. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا خپل همت باندې ما ورول شو، هغه چې دومره همت کړی دی. دغه هغه څه دي چې بیرته هغه کوم شي باندې چې زورېدلی یم، بیرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بیرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې را سره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کامره را سره وه، کې مې ښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې د سندرو سره مینه لري. رامې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجر دپاره سینما لرو. سینما ته مې راوست، ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بیرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، د دې مرکې په نمایي کې په ژړا شو. کنه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسیږي دوی نشي کولی وړاندیز. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادې میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنه پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد سره ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي. البته تاسو خو ویلې چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرحه هم ورکې چې کوم ځای ته رسیدلې او څه وخت به بشپړ شي.
فکر سي دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخېستي د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه يم توانېدلې، زما په وجود کې و، زما هیلې وې، زما امیدونه و، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو، که نه دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومان مکس حالت دی، کنه په ځینو وختونو کې زه خپل یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل وو اوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کما، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کما، ځکه زړه مې وبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مرورېږي. د برخې
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسله راشي، زه وتوانېږم چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري. کدل شي ډیر زر شي کدل شي میاشت وخت ونیسي او هله لرمه چې زره بشپړ کړم.
رازو استاسو د شاعری برخه ته البته زه خو استاسو له شاعری سره په کافی اندازه بلد یم خو اوریدونکو ته وای اس لطفاً چې ډیره برخه شاعری استاسو کوم موضوعات رن غړي
تر ډیره پورې یو خغه غزلونه دي چې مالیکلی دي باقي کې موضوعات مختلف دي سره بایتونو پر اساس باندې خو ډیره برخه زما نظمونه دي نظمونه زما تر ډیره پورې خپل تجربه دي چې راخسته مې دي او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي د دې کفر او د اسلام مثلا نشته پکې دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږو د دې نه راووتو بیا مې خپل ماشوم ته په کې راخسته ایده چې موږ په پسرلی ته څنګه خوشاله کېدو هغه د مور خوښي د ابا خوښي د خور خوښي د ورور خوښي زما خپل د خوښي دا مې په کې راخسته ده یعنی که نظمونو برخه تر راشم چې ډیر من بل کلی دي زما خپل تجربه دي تر یو حد پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعرۍ چې کاوه ما پاری کې هر یو موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزې وي خو تر ډیره پورې اقل پاز ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل مثلا کېدل شي ځینې بربند لغتونه پکې وي کېدل شي ځینې داسې زورون کې تصویرونه پکې وي یعنی تر ډیره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیز ستونزې دي چې وسور سره مخ یو هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږیدلې یو زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي کنه چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره پارک لري تورې پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړی چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د زالو نه ورک شي او راوزی او څوک پیراشي په زالو وخیږي او یا ریک پیراشي یا توپان پیراشي او د خپل سیمو نه ورک شي د خپل زال نه ورک شي د خپل کور ورک شي داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخستي.
مننه نظیر صاحب که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرگ نوم نه راوړم مړی او مرگ او جنازه او قبر زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرگ نوم نه راوړم مړی او مرگ او جنازه او قبر خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم د جنگ قتل ته پکې ځای نشته عسكر جنرال مارشال د پاوس سر کمانډان نه پرېږدم ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم یو څو شعرونه چې لیکلې مې د تا لپاره نه چاپوم خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم یو څو شعرونه چې لیکلې مې د تا لپاره نه چاپوم خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم خای زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم دنیا غومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني خلک غومره چې تر څو پورې غږ اورم لوبه غومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي
مشکل هاغوم را چه هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هاغوم را چه څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړمه، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي، ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه